رزمزر ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شوو کې درې نارینه د کشمیر د سری نګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکې ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلورو واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تېره شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 1:30 د بشکک په مرزاکوب لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وکړ. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم په کلي کې شوې ده. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجۍ وړوېشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنو به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنې هله د ټول برک روغیاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلې وو. کوم لوبغاړي د یو ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د یو ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل
مونږ له شروع نه وګورو. د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سده کافي ګرم ګلته ډېر زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده او پیچ سدا خامخا خپل دومینیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو خېل سره وړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونه د مطالبه پایل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-2 پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډیره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د چهارشنبې پر ورځ ترسره شوه چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 160 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا شاته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په شپاړسم اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکه او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلې وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 298 منډو هدف یوازې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې وو. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دوو لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې څلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوی افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهار الحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پردیز او رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پایلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبری مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومیت زهیرمل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیواله شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نهه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. بیا د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د نهه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالره به د انعام په توګه ورکړل شي. تر اوسه د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالره ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 450,000، انګلستان ته به 350,000، سریلانکا ته به 200,000، او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1,000,000 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کېږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پای لوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت ساروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید سحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی و. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې یې د توکیو د المپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه. خو د مراکشي سیال په وړاندې یې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې ښې وې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح‌الله نیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د جون په 6مه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روس له هغه چې د النصر لوبډلې له کریستیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال
کرکټ لوبډلې سره شپږ سوه و څلوېښت سیالۍ کړې دي چې درې سوه درې پنځوس ګولونه یې وهلې دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسي سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکو دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلې یو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلې دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
مونږ له شروع نه وګورو زمونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو، چې هلته هوا کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته گرمی ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ سی ده خامخا خپل دو منیسی خپل رنگ بدلی. بل که منگه ده تیم انتخاب تراسو، ده تیم پا انتخاب که منگه دری دیسی لوبغاڑی سی واقعاً خیل لوبغاڑی دی خودی دوی ده حالات و مطابق یا ده لوبی دی کنډیشن یا دی سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم ځدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټنګ په آرډر کې راځي او د هغه ځینه سي ده موږ هغه د منډو جوړول سي دي ډېر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته درې سوه رنزه کړي، اقلا موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته دوه ویشت میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر دوه ویشت میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نه سو، زه نه پوهېږم سې کوچینګ او مینجمنټ په دې برخه کې چیه کې تاسې وګاټه په دسې پیچ باندې بیټنګ غوره که سې هغه دسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچې چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ د بایلاتو.
پرسته لوبه کې د پچ ګټل او توپهنه کول مناسب پریکړه وه؟
په درېمه لوبه کې پچ یا ټاس ګټل او پیچ نه ریټ کول او دومه لوبه کې هم که موږ وګورو په دسې پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوبه کول هم غلطي وه. او بیا دلته ټاس ګټل او په دا رقم پیچ باندې بیټنګ اخیستل د بل داسې یو پریکړه ښکاره سوه چې ناکامه پریکړه وه. نو منیجمنټ ته بیا هم په دې شي کې د کپتان سره په دې پلان کې باید ډېر کار وسي او کوشش وسي چې پیچ ریډ کول چې د یو مهمه برخه ده له ټاس نه مخکې. که پیچ صحیح ریډ نه سي نو پنځوس فیصده چې دا تا میچ بایلي تر څو پورېست پیچ صحیح ریډ نه کوي. نو دا ډېر مهمه برخه ده، دې برخې ته باید ډېر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشرۍ مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي؟
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو، نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې چې څومره ذمواریان یې د ده په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسي، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پرې وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی، بیٹنگ آرڈر، بالنگ آرڈر، ټول اړخونو ته باید ډیر زیاته کتنه وشي. بیسک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین لپاره ستراتیجی نه، د بیټسمینانو لپاره ستراتیجیانه جوړول، د هغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه دغه کمزوري نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول، هغه کلم دی پویږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږ په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره ورونه کې، ته به دومره ورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی د وخت، د بیټسمین د وخت، د پیچ د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلي. نو په دې شیانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي، نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پی وکړي او تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سیدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیئر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د کپتان د کپتانی کول ریپورټینګ نسته. نسوک جوړوای سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سیدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټېږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټېږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی، محنت یې کړی. نو د منګ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه منګه تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. منګه شاهدان یو د هر څه، نو ټیم هم لاسه نه ده تیار. ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه به ګټي سیدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول ډیر جدي ده. د لوبولو کپتان مشر کې لوبدل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسیږي ځکه سره روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سمه پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي؟ بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي؟
که څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، یو بالر لپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سیده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سیده دی زیات مصروفه ده. او بیا دا ډېر فرق کوي چې موږ یو بل ملک تزو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي. نو په بیا پرفارمنس سیدا سخت سي. شلاورس کې خودی سي پیچونه جوړیږي، سينه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي ستاونه سوځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غدغه د پاره غلیمت دي. خو په ون ډے کرکټ کې به خو سیدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي. بال لفټ کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوک وهي، رنزونه هم سي دي له 300 زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربز ته په کار دی سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکړي د دای سي کوم په اوټ سایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پورې بار بار اوټیږي. نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس په کار ده چې دا به څوک پیو کی، دا به څوک ټارګټ کی، چې دای په دغه ځای کې خپل وکټ سیدا له لاسه ورنه کی. نو ګربز ته د ون ډے کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده. بل ګربز په دې سره پرېشر هم نسته په ټیم کې د یوازې نه وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي، دای په ټیم کې ځای لري او دای لوبه کوي. سیدا د ټیم لپاره ښه خبره نه ده. یو څوک باید بل هم د ګربز سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه که ګربز لوبه نه کوي، هغه د په ځای باندې هلته لوبو کی. دا به په ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره بم یو دا خوي سي کدی رنزونه نه کوي، د ټیم د پاره بم ډیره ښه خبره وي. خو دا دیس سٹارټ سی اوپنر د نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډیر زیات په پریشر کې راځي. ګلبس ته په کار دي سی مهنت پاغ ځای باندې وکړي کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي. دای باید د دې غزي ته پاره لک ټایم وباسي چې کار پیو.
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري، یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړۍ وغځوي. دا ستونزه به کله حلېږي؟
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومي. مخکې ما ستاسو ویلې چې د مونږ درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي، نو هغه د ټیم ملا له دې سره متیږي. بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډېر زیات گیر سي هغه نو بیا وروسته سي. دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي، یو آل راونډر ده. نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي، هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سي لوبې ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاسنه ورکي که وکټ لاس ورکی لدن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوبه کوي یا به ډیر زیات اصل لوبه کوي. نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته. لوبغاړي سي دي ټول با استعداد لوبغاړي دي، تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سي ده هغه د دوی رول ده هغه د دوی سي ده هغه کبي نکته ده یغه ته پاموسی او لغې نه باید مونږه استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول ده سي دی باید که اوپنران زر اوټ سي وي دغو لپاره دغو په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته یو د سي یو پلیټفارم جوړ کړي سي ټیم هغلته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده. دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینیشران له 15 اورونو مخکې راځي 40 اورونو مخکې راځي د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنزو اوټي او ټول د شپېته بال نه لوبول سوي 240 بال دی پاتی او دوی د وزن له برا جوړی بیا ستونزمنه ده دوی نس کولای. نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي سي نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې سي دا کار پکار ده دې ته اصل تیاری وای. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکی خامیانې لرو سي دا یو ښه خبره نه ده. نور خامیان سټرایک روټیشن او دیس مسائل کوي هغه به جوړ شي خو تخنیکی خامیانو باندې ډیر زیات کار پکار ده.
د چټک توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپ وهونکي بیخي بے وسو، ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
لمنګه لوبغاړي مطلب خامیان ډیر زیات خامیان لري، زه به ټول خامیان نه وایم خو خامیان ډیر زیات لري. په دې باندې کار ورته پکار ده. یو فاست بالر د پاره دا ډیر ستونزمن نه ده چې لمنګه لوبغاړي دی وسوځوي. که چاته دی آؤٹ سائڈ دی آف سٹم نه لګ بار آؤٹ سوینګ کی اوټیږي، که چاته شارټ پچ کی اوټیږي، که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي اوټیږي وغیرہ وغیرہ. څوک په بریکر باندې بیا لګ ستونزې لري په سپینر خلاف. نو دسې څوک بیا سیدی هټ ډیر ښه کوي سٹرایک روټیشن یې نستا، څوک بیا دومره د سٹرایک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالس کوي، خو مختلف دسې شیان دي چې مونږ په دې باندې لوسه پورې نه توانېدلې چې مونږ په دې شیانو باندې کار وکړو. انشاءالله آئنده کې که موقع وا نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو ایشیا کپ ته یو ټیم وو، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل د سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه سي که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی سو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی سو. اوس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دي او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته کله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پوهیږي موږ ته دی وایي لمنه د کومک واخلي، موږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروښیو چې باید سره کم کار وسي او هم به ورته په ګوته کړو چې څوک څه مشکل لري او څه رقم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی منگا دی کار کردگی دیر خواهیم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیز خپرونه بشپړه شوه. له اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.